The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
پرونو خدمون اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا جی ودا ز مجاهد جواد یم نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده په خیبر پښتونخوا کې د سهار شپه په کابل کې 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 8 بجې دي لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ډکو ته طالبانو ویلي تر څو چې امریکا له افغانستان څخه په مکمله توګه د بهرنیو ځواکونو د وستلو تړون نه وی لاسلیک کړی دوی با په بین الافغانی مذاکراتو کې ګډون نه کوي هندي چارواکو په نوی ډیلی او نورو خارونو کې عام غونډې بندې کړي او د انټرنیټي خدمتونو مخه یې هم نیولې ترڅو د نوي تابعیت قانون پر ضد د پراخو لاریونونو مخه ونیسي او د پینټاګان چارواکي وایي امریکا له شمالي کوریا سره د اټومي پروګرام پر سر جګړه کولای شي خو دوی هیله لري چې دا ډول شخړې ونه شي او سم پوره خبرونه اوري طالبانو ویلي تر څو چې امریکا له افغانستان څخه په بشپړ توګه د بهرنیو ځواکونو د وستلو تړون نه وی لاسلیک کړی دوی به په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون نه کوي خو د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي تر څو چې امریکا په افغانستان کې خپل مشن یا ماموریت سرته نه وی رسولی په افغانستان کې به یې ځواکونه موجود وي مارک اسپر د امریکا دفاع وزارت پینټاګان کې د جمعې په ورځ خبري غونډې ته وویل موږ په افغانستان کې یو مشن لرو هغه د یقیني کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرو پناه ځای جوړ نشي هندي چارواکو په نوې ډیلی او نورو ښارونو کې عامه غونډې بندې کړي او د انټرنیټي خدمتونو مخه یې هم نیولې تر څو د نوي تابعیت قانون پر ضد د پراخو لاریونونو مخه ونیسي تر اوسه پورې په دغو لاریونونو کې لږ تر لږه 11 تنه مړه شوي او تر 400 زیات کسان بندیان شوي دي په دې اړه وروسته یو راپور هم لرو نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د پاکستان لپاره د 425.5 میلیونه ډالره پور د دوهمې برخې منظوري ورکړې واشنگټن کې د IMF اگزیکټیو بورډ غونډې وروسته نړیوالې مالیاتي ادارې په یو بیان کې ویلي د قرض وروستی قسط سره به پاکستان ته د 6 اربه ډالر ورکوونکي قرض پیسې 1.4 اربه ډالر ته ورسي IMF ویلي پاکستان د قرضو پروګرام اولنۍ کتنې لپاره ایښودل شوي ټول اهداف پوره کړي دي درنو قدر منوردونکو د وایس اف امریکا دی وده د پینټاګان چارواکي وایي امریکا له شمالي کوریا سره د اټومي پروګرام پر سر جګړه کولای شي خو دوی هیله لري چې دا ډول شخړو مخنیوي وشي پیانګ یانګ د واشنگټن لپاره د کال پای وروستۍ نیټه ورکړې وه چې شمالي کوریا ته د اټومي پروګرام د درولو په بدل کې نوي امتیازات ورکړي د شمالي کوریا چارواکو هم ګواښ کړی و چې که دوی ته امتیازات ورنکړل شي نو دوی به امریکا ته د کرسمس ډالۍ واستوي او د دفاع وزیر مارک اسپر د جمی پورس پیانګ یانګ ته په خبرګون کې وویل امریکا جګړې ته چمتو ده او کارتیاوی نو د جګړې ګټلو ته هم تیار ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل د به هغه قانون لاسلیک کړي د کوم لمخه چې فضائی یا خلائی ځواک جوړیږي او حکومتي کارکونکو ته به د ماشوم د زیږون پر وخت 3 اونۍ رخصتي له تنخوا سره ورکول کیږي د ریپبلیکنز تر واک لاندې سنټ د 1.8 بلیون ډالرو د دفاعي پالیسۍ قانون تصویب کړ کوم چې د ډیموکراټانو تر واک لاندې د استازو جرګې 13 اونۍ لاسلیک کړی وه د دغه نوي قانون له مخې به د ټرمپ په وړاندیز د فضايي ځواک په نامه د امریکا د پوز شپږمه څانګه پرانیستل کیږي د دې په بدل کې د ډیموکراټانو هغه وړاندیز هم په قانون بدل شو چې د حکومتي کارکونکو د رخصتۍ په اړه وه او وروسته خبر ده چې د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استازو د جرګې یا هاوس آف ریپرزنټېټیوز د مشرې نانسي پیلوسی هغه بلنه ومنله چې د فبروري د میاشتې په 4مه نیټه به ملت ته وینا کوي کانګرس ته د ولسمشر د کلنۍ وینا دغه بلنه په داسې وخت کې ورکړل شوې چې ټرمپ تازه تازه د دغې جرګې لخوا له واک څخه د ناوړه استفادې او د جرګې د مخنیوي پر مادو مؤاخذه کړی شو اوس په د مؤاخذې دغه بهیر د امریکا سنات وړاندې کیږي چیرې چې ریپبلیکنز پکې اکثریت لري د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدر منو ریدون کو دا جودا په دې هله چې یو خپل ورځمو پیل کړی وی لکه څنګه چې وړاندې په خبرونه کې ووریدل. طالبانو ویلي تر څو چې امریکا له افغانستان څخه په بشپړ توګه د بهرنۍ ځواکونو د وستلو تړون نه وی لاسلیک کړی، دوی به په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون نه کوي. خو د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې دوی په افغانستان کې یو مشن، یو ماموریت لري او هغه دا چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای باندې بدل نشي او تر څو چې دغه هدف ته نه وي رسیدلی له افغانستان څخه نه وځي. په موکړه په دې اړه یو بشپړ راپور ته چې زموږ همکار صدقه جان چمتو کړی.
د امریکې د دفاع وزیر مارک کاسپر د امریکې دفاع وزارت پینټاګون کې د جمعې پورس خبري غونډې ته وویل، موږ په افغانستان کې یو مشن لرو، هغه دا یقیني کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرو په نازای جوړ نشي. مارکس پر وویل تر څو امریکا دغه هدف ترلاسه نکړي په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه موجود وي. هغه وویل تر څو موږ دا یقین ونشي چې دغه مشن مکمل شوی دی، نو موږ به د دغه مشن د پاره خپل شتون پر ځای ساتو. په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سهیل شاهین د جمعې په ورځ په ټویټر پیغام کې وویل، بین الافغانی مذاکرات په هغه صورت کې پیلیږي چې د امریکې سره د ټولو خارجي عسکرو د وتلو توافقنامه لاسلیک شي. طالب ترجمان وویل پکار ده چې په بین الافغانی خبرو کې د افغان ټولنې ټول اړخونه نمائندگی ولري. هغه وویل په بین الافغانی مذاکراتو کې به ټول افغان جهتونه شامل وی، دا زمونږ موقف دی او وخت په وخت مو مطبوعاتو ته ویلې. طالب ترجمان د بین الافغانی مذاکراتو په اړه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د صدر نائب ترجمان سرور دانش ویلي په افغانستان کې د امن دپاره د سیمې هیوادونو په نړیواله کچه کوششونه شروع شوي دي او افغان حکومت یې هرکلی کوي. سرور دانش په کابل کې د جمعې په ورځ د طالب علمانو یوې غونډې ته وویل چې طالبان د سولې په روانو کوششونو باور نه لري او د افغان حکومت او د حکومت ملاتړو ته د زیان رسولو، هدفي وجنو او په بېګنا ولسي خلکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. تیر هفته د کابل په شمال کې د باګرام هوایي اډې سره نږدې د حملې ذمهواري طالبانو ومنله. د دریو میاشتو د ځنډ وروستو امریکې دا میاشت د طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا شروع کړه، خو د باګرام د حملې وروستو دغه خبرې بیا ودرېدلې. د حمله وروسته په افغانستان کې د امن لپاره د امریکای خاص استازي زلمی خلیزاد چې طالبانو سره خبرو کې د امریکایي پلاوی مشارکې وی په ټویټر وویل، نن مې له طالبانو سره د ملاقات په ترڅ کې پر باګرام د پرونی بریت پاړه چې په بے پروا ډول یې دوه کسان وجل او لسګونه ملکیان ټپیان کړل، سخته غوسه څرګند کړه. زلمی خلیلزاد هم دغه ټویټ په دویمه برخه کې وویل، مونږ لنډه وقفه اخلو ترسو دوی لخپل مشرتابه سره د دې مهم موضوع په اړه صلاح مشوره وکړي. د دې هفته په شروع کې خلیزاد په افغانستان د خبرو د پاره د پاکستان او افغانستان سفرونه وکړل او په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی ترڅنګ د افغان ټولنې د نمائندګانو سره هم ولیدل. د افغانستان سفر سره د رسولو وروسته زلمی خلیزاد په ټویټر وویل، موږ افغانستان د سولې د بهیر یو مهم پړاو ته نږدې یو. کابل کې مې دو ورځنۍ سلام مشورې بشپړې کړې، ګټور سفر وو.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره شریک کړئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
خبر منوردون کو اوس هم ورزو هند ته، چیرې چې هندي چارواکو په نوی ډیلی او په یو شمیر نورو ښارونو کې د عامو خلکو په غونډو او ناستو او دغه ډول په انټرنیټي خدماتو باندې بندیزونه لګولي تر څو د نوي تابعیت قانون پر ضد په دغه هیواد کې د پراخو لاریونونو او احتجاجونو مخه ونیسي. تر اوسه پورې په دغه لاریونونو کې په ګڼ شمېر کسان مړه شوي او په زرګونو نور د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي دي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار منظر شهید وړاندې کوي.
په هندستان کې پولیسو د درېم ورځې لپاره د نوې دلی او نورو خارونو په ځینو برخو کې عامه غونډې بندي کړې دي او د انټرنیټي خدماتو مخه هم نیولې ده تر څو د نوې تابعیت قانون پر ضد د پراخ لاریونونو مخه ونیسي. تر اوسه لږ تر لږه 11 تنه په کې مړه شوې دي او تر 3000 زیات بندیان دي. د نوی دلی جامع جماعت و مخې ته د جمعې لمانځه وروسته په زورګونو لاریون کوونکي ودرېدل، د هند بیرغونه یې رپول او د حکومت او د تابعیت قانون پر ضد یې شعارونه ورکول. پولیسو د هند پارلمان ته نږدې یوې سیمې ته له جماعت څخه د لاریون مخه نیولې وه او زیات شمیر پولیس د جماعت نه بهر منتظر وو او د جمعې د لمونځ وروسته یې د ډیلی مونومنټ په لور د لاریون کولو مخه نیولو لپاره په مظاهره چانو اوبه پاشلې. په هند کې د شهریت یا تابعیت د لانجمنې مسودې منظورۍ مسلمانان ډیر غوسه کړي دي. په دې نوي قانون کې له ګاونډي هیوادونو هند ته ورغلو غیر مسلمانانو ته د شهریت حق ورکړل شوی دی. احتجاج کوونکي وایي دا د هند د سیکولر قانون خلاف قانون دی چې وایي دا به هند په یوه هندو ریاست بدل کړي. دا مظاهرې لومړی له شمال ختیځ ایالت آسام څخه پیل شوې وې، خو اوس د پایتخت ډیلی په ګډون کلکتې، ممبئی، حیدرآباد او ګجرات په ګډون نورو سیمو ته هم غځېدلې دي. په احتجاج کوونکو کې د هند نومیالي مورخ رام چندرا گوها، د سورج انډیا ګوند مشر سیاستوال یوګاندرا یادیو هم د نوی ډیلی په مشهور ریډ فورت یا سره کلا کې د احتجاج په مهال نیول شوی دی. چارواکي وایي په دې کلا کې شاوخوا 100 تنه نیولې دي. د دغو کسانو د نیولو پر مهال سرې کلا ته تللې لارې پولیسو تړلې وې او لارویو ته یې اجازه نه ورکوله چې شاوخوا عبادت ځایونو او بازارونو ته لاړ شي. پولیسو دوی په لویو لارو او موټرو کې پولیس تاڼو ته یوړل. د احتجاجونو د ځپلو په مقصد د هند حکومت د نوې ډیلی په شاوخوا سیمو او سره کلا کې د احتجاجونو پر مهال ټلیفون او انټرنیټ هم بند کړي وو. د ټلیفون او انټرنیټ بندولو تګلاره هند تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې کارولې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په پایتخت ډیلی کې هم کاروله. د هند د نوي جنجالي قانون له مخې هغه هندوان، عیسایان او د نورو مذهبونو خلک چې له بنګلاديش، پاکستان او افغانستان هند ته ورغلي دي او هلته په غیر قانوني توګه ژوند کوي کولای شي د هند شهریت واخلي، خو احتجاج کوونکو دا په هند کې د 200 میلیونه مسلمانانو پر ضد قانون بللی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدر من اوریدونکو، په داسې حال کې چې د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د اسلامي نړۍ سرمشریزه روانه ده، خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په دغه سرمشریزه کې ګډون نه لري او دغه غونډې ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان هم تللی او نوموړي ویلي دي چې عمران خان د سعودي عربستان په غوښتنه او اشاره دغه غونډې ته نه ده ورغلی. په پاکستان کې د عمران خان په نه ګډون باندې په دغه غونډه کې پراخې نیوکې شوې دي. په دې اړه زموږ همکار نوشیروان قلندر تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د ملیشیا هیواد سرخار کوالالمپور کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د ګډون کولو نه معذرت باندې دا وخت د تحریک انصاف حکومت پاکستان کې په ټلویزیونونو، اخبارونو او سوشل میډیا کې د سختو نیوکو په ضد کې دي. په دې اړه مو د امریکا په نیویارک ښار کې د ډیوه سیډونکي جانګیر خټک نو پوښتل چې پاکستان کې د مسلمان هیوادونو په غونډه کې د عمران خان عدم شرکت باندې ولې خلک دومره خفه ښکاري. نو هغه وویل
زما خیال دا دی پاکستان کې غوسه ځکه ډیره زیاته ده چې پاکستان کې عام خلکو دا رائے ده چې پاکستان حکومت کاغه فوجي قیادت دی او که سویلین قیادت دی، هغه د عرب هیوادونو نه مخ نشي اړولې. هغه چې کله لګونته هم فشار واچي پاکستان خپل پالیسی بدل کړي، اگرچه هر چرته نه ده بدل کړي خو عمومي توګه باندې پاکستان همیشه نه پالیسی بدل کړي ده او پاکستانیانو اکثریت دا رائے ده چې پاکستان نه د پکار چې هغه صرف د عرب هیوادونو مفادات د بار کار کوي، ځکه چې دا هیوادونه چې کله د دې مفاداتو خبره راشي نو هغه بیا خپل مفاداتو ته ګوري، هغه نه مسلمانۍ ته ګوري او نه نور دغه رشتو ته ګوري چې کم پاکستان غنی چې د تر ډېر نږدې اړیکې دي هغه ته غي نه ګوري.
د پاکستان خارجه وزارت ویان دی عائشہ فاروقی د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویلي دي عمران خان په دې خاطر د کوالالمپور غونډې ته نه ورغلی چې د سره به امت مسلمه د تقسیم ښکار شي. خو د ترکی صدر طیب اردوان سبا نومې ورځپاڼې ته ویلي دي چې سعودي عرب او متحده عرب امارات د مسلمان ملکونو تنظیم ارګنایزیشن آف اسلامک کنټریز او آی سی نه علاوه نور د داسې تنظیمونو په لاره کې خنډان اچوي او عمران خان هم د سعودي عرب په فشار د کوالالمپور په غونډه کې ګډون نه دی کړی. څېړونکي جانګیر خټک وایي چې عرب ملکونو همیشه د پاکستان مالی مرستې کړې دي او د دې له وجې پاکستانی واکمن مجبور وي چې هغه لار خپل کړي چې ورته دغه عرب هیوادونه وایي.
عرب هیوادونو باندې د پاکستان انحصار همیشه نه ډېر زیات پاتې شوی دی او ورسته سموده کې هم تاسو کتلی وو چې سعودي عرب او متحده عرب امارات او پاکستان ته کافی پیسې خو نه ورکړي، خو پاکستانی اکاؤنٹ کې پیسې جمع کړي وي او ورسره دا چې پاکستان ته تیل هم ورکړیو ډیفرډ پیمنٹ باندې، یعنی تیل اول ورکړل پیسې په پاکستان وروسته ورکړي. هغه د وجه نه پاکستان حکومت همیشه نه که عمران خان دی او که دن اول چې څومره هم پاتې شوی دی او هغه سیول قیادت دی او که فوجی قیادت دی دواړو طرف ته تاثر بالکل دقه دی چې پاکستانی قیادت هیڅکله هم د عرب چې کوم هیوادونه دي هغه نه چیرې هم دی مخ نشي اړولې.
طیب اردوان دا هم ویلي دي چې په دغه غونډه کې نور مسلمانانو هیوادونو انډونیشیا، عراق، شام او سومالیا هم د سعودي عرب په فشار ګډون نه دی کړی. دا چې په نړۍ کې د غربي هیوادونو په معیشت باندې د کنټرول په موجودګۍ کې مسلمان هیوادونو ته د او آی سی نه علاوه د ځان له تنظیم ضرورت واقع شته. نو جانګیر خټک وویل
مغربي معیشتونه زیات مخکې دي، زیات طاقتور دي او په نړۍ کې چې څومره اقتصاد په هغه ډېر زیات کنټرول دی، خو د ماته دا د فکاری چې د کوالالمپور کې چې کوم غونډه وا هغه چې کوم هدف دی هغه سیاسي لګیدات ښکاری، ماته اقتصادي چې کومه ګټه دي چې کوم دا هیوادونه پکې قتل غواړي هغه به محدودې سیاسي زیات ښکاری او ځکه سعودي عرب او متحده عرب اماراتونه دینه امارات دینه یریدل چې هغه درې کې دغه یره وا چې چونکی قطر هم دی، ایران هم دی، ترکی هم دی، داغه هیوادونه دي چې تر دې اړي کې دا وخت خې نه دي، نو هغه دا غختل چې کم از کم پاکستان په دې کې حصہ اخلي. انډونیشیا هم ته نورست شولو هغه هم مشر چې کم ولس مشر دی هغه نه لاړ ورته، خو ما تخکاری چې دا نن دا کتبا دا یو وخت به د فرادي چې کم از کم او آی سی ته مقابله کې کېدی شي سناتا جوړ شي، ځکه چې او آی سی انتهایی کمزورې او برای نام تنظیم پاتې شوی.
خو ځنې څېړونکي په دې نظر دي چې د ترکی او ملیشیا دا هڅه په راتلونکي کې په ممکنه توګه کامیاب شوه چې د عرب ملکونو د اثر د لاندې جوړ د مسلمانانو تنظیم او آی سی نه علاوه ځان ته بل تنظیم جوړ کړي، نو د سعودي عرب په شمول نور عرب هیوادونه به ورسره تلو ته تیار وي. او دا چې آیا دا به د نړۍ مسلمانان په دوه ډلو کې چیرته تقسیم خو نه کړي؟
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
قدر من اردن کو پاکستان کے وکیلانو اتحادی پاکستان بار کونسل د پوزی ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا د ځانګړي عدالت د فیصلې پر ضد بیان په سخت ټکو غندلې ویلې دي چې د پوزی ویان بیان د پاکستان د اساسي قانون یا آئین پر ضد دی او دا د عدالت په سپکاوي کې راځي. دا چې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد باندې کوم قاضي چې پریکړه کړې و د کوم قاضي وو، څوک وو، د ژوند او تاریخچې په اړه د ډیبي خبریال مدثر شاده راپور چمتو کړی.
د پخوانی فوجي امیر جنرال پرویز مشرف خلاف د غداری قضیه کې د خصوصي عدالت د تیزندي کولو فیصله اورون کې قاضي جسټس وقار احمد سیر د پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې 14 مارچ 1918 کې زیږیدل دي او د تیر کال 28 جون تر اوسه پورې د پیښور های کورټ مشر قاضي فریضا تر سره کوي. د نوموړي د وکالت او قاضي توپ په حق له د پیښور های کورټ بار اسوسییشن صدر لطیف اپریدی ډیوا توای پلاری اډیشنل سیشن جج او سیشن جج پاتې شوی دی. ټول اس دکړه هم دلته په خبر کې تر سره کړی دی. کال شپږتیایم کې وکالت شروع کو او د 15 کالو وکالت نه پست 2011 کال نیمایي کې د پیښور های کورټ جج مقرر کړی شو. مشر وکیل لطیف اپری دیوای جسټس وقار احمد سیټ یورو خان فکر وکیلو کله هم په چا نه د سرګند کړی چې ګینی پلاری سیشن جج دی او خپل کار سره به کار لرلو.
زموږ د لایرز په تحریک کې د خسر ګرمو نورو وکیلانو سره او په شوري توګه چې دا غلط کار شوی دی او دې غلط کار کې دا تحریک ټیک ټاک پکار دی چې څو بیا د های کورټ جج شو. ځینې خلک په دې دغه حیران و چې را دا سیټ صاحب خو بالکل د دغه نو سپورټ او نو داو نو داو لیکن سیټ صاحب خپل عاجزانه کردار او بل لا چې دی یو رښتونه غوندې سړی او ستا په غلط بیانی غلط کار یا داسې سلسله بالکل د دنه
زیاتای جس سیټ باندې کله هم د قسمت د اختیاراتو د ناجایز استعمال تور نه لګیدل او د وکالت او ججی دواړو وختونو کې به زیات کار کولو وای د کله هم س قسمت سیاسي فشار نه قبول کړي او ټول فیصله د قانون او انصاف رڼا کې کړي دي. د غرض د پیښور های کورټ د یو بل وکیل فضل الهی اډوکیټ نه پوښتنه پښتنه وکړه جسټس وقار احمد سیټ د قاضي توپ وختونو کې کمې داسې تاریخي فیصله کړي دي نو غوای
یو خو کوم زمون د موجوده گورنر چې کوم اورډیننس کړو ان ایډ اف سیویل پاور په نوم باندې چې څومره هم ایجنسی دی نو هغه سره دا یو طاقت راغلو د هغه په بنیاد چې هغه یو سړی چتولې هم شو او محدود وخت لپاره هغه ځان سره ساتلې هم شو په انټرنمنٹ سینټر کې. نو هغه قانون هغه ختم کړو هغه اورډیننس او بل چې کوم دا هغه ډېر ښه یو فیصله وه هغه د ملټري کورٹس ججمنٹ ورکړی وو کنوکشنز یې کړی وو پانځه سزاګانې ورکړې وې.
وای جسټس وقار هغه سزاګانې ډومبیا معطلې او بیا یې ختمې کړې. فضل الهی اډوکیټ وای جسټس وقار احمد سیټ د یو پیټیشن اورېدو په وخت د پیښور بی آر ټی خلاف نیب یا قومي احتساب بیرو ته امر کړو چې دې منصوبه کې د پلټنې وکړې شي او اوس نږدې ورځو کې هم د بی آر ټی خلاف وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے ته امر کړی دی چې دې کې درغلو پلټنیو کی. او فضل الهی وای په 18 دسمبر د پرویز مشرف په ضد فیصله د پاکستان تاریخ کې زکه تر ټولو مهمه ده چې د دین وړاندې کم جج د فوزی امیرانو په ضد داسې کمی فیصله نه دی کړی او د په وینا د سره پاکستان کې د مارشل لا لار تل لپاره اوتړل شو. او لطیف افریدی اډوکیټ وای نن سترې محکمې کې د مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا د ریټایر کې دوه نه پس به هلته یو چوکۍ خالی شي او په کار ده چې جسټس وقار احمد سیټ په دغه چوکۍ وګمارل شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د واشنگتن دی. او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
خدرمن اردوونکو پر اساس هلکه چې په پاکستان کې به تیر څو ورځو کې د پولیو د ناروغي پر ضد باندې پراخ د واکسین ورکولو کمپاین پر مخ روان و. یو شمیر خلکو بیا هم خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکول. پر اساس هلکه چې د پیښور د حسن خیل او څخه حاجی ولایت خان داس یو کس ته چې د پولیو د واکسین لټیمونو سره ګرځي او خلک هڅوي چې خپل ماشومان ته واکسین ورکوي. په پاکستان کې پولیو د اخته کسانو شمیر له 100 څخه اوخته ده. په مکړی په ډیړه د شاهین شاه افریدی یو راپورټ
دا د پیښور سب ډیویژن حسن خیل او سیما علي خیل دی. حاجی ولایت خان د خپل سیمه باسره او سپین روبې ده. څوک چې په دغه لوړو او جوړو کې د پولیو ساسکونه انکاري والدین کانې کولو د پاره د پولیو ټیمانو مرسته کوي. حاجی ولایت خان نن هغه کور ته روان دی کوم چې تیر سو کمپاینونو کې ماشومان د پولیو پر ضد ساسکونه بچ پاتې شوي وو. په 28 اپریل د غسیم سره نږدې ماشوخیلو په یو سکول کې د پولیو پر ضد دروغو پروپیګنډا شوې وه. د کوم اثرات چې نن هم د انکاریانو په شکل کې موجود دي او دغه کلی اکثره میندې خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو نه ډډه کوي. په داسې حال حاجی ولایت خان د پولیو مهم آغاز د خپل کور ماشومانو نه کړی چې د چاپیرچل خلکو دپاره یو مثبت پیغام خور شي.
ما هغې جینې له هغې زنانه له دغه غاب وکړه چې بچې زما خپل مسوله ما بچی ټول تعلیم یافته دي. ما الحمدلله ښه په سرویسونو باندې دي او بدلاو داره چې ما وایي خپلو بچو مسوله بچو له زه قطرې اچم ما د بچونو خطا بچي ښه نه دي. نو هغې کې دا خبره راغله چې راجیس مال راغې کورله او دی مله دا خبره کوي. نو هغه هم هغه بچي تا به مخکې راوستو هسپتال له پولیو ته واچوله. که دغه شانه د مو هر یو افسر د مو د هرې ډیپټي والا کس او دا وګڼله چې یاره زه په دې کې مخلص یم
شکل کې رامخته شوی دی. په ماشومانو کې د پولیو وایرس پر ضد قوت مدافعیت پیدا کولو او دغه وایرس مخنیوي لپاره د هیواد په کچه پولیو مهم پیل شوی دی. ډاکټر ابراهیم تیرو دوو کالو راسی حسن خیل سب ډیویژن په یو صحت مرکز کې کار کوي او د پولیو ټیمانو مشري هم کوي. په دغه سیمه کې خواوشا 3000 د 50 کالو نه کم عمر ماشومان دي چې په کې سلګونو ته پولیو کترې نه دی اچولې شوی. ډاکټر ابراهیم د حاجی ولایت خان سره هغه کور ته معاینه د پاره راغلی چرته چې 2 کلن ماشوم خپل د سناسه وجوهاتو له وجې شل شوی دا. هغه وایي د حکومت لخوا نرمې پالیسۍ له کبله په انکاریانو سختي نشي کولی او روان پولیو مهم کې هم ځینې ماشومان بغیر د پولیو څاڅکو پاتې شوي دي.
نورو کمپینونو کې ښه چولو خو هغه تیر هغه یو شی ذهن کې دی. ایون دا خبرې پرون وکړله چې خیر دا یو 2 ورځې چې کم دی اوله پته ولګي چې په دې پولیو باندې چاته څه ونه شي. نو حالانکه موږ ورته دا وایو چې خیر هیڅ خبره نه ده. 2 ورځې نه، 3 ورځ، ایون په څلورمه 15 ورځ، 15 ورځې کمپین دی. نو چې خیر دی په کیچپ ډے کې به دوی راوړو. موږ ورسره ډېره زیات هغه سختي ورسره نشو کولی. انشاءالله په نرمې طریقې سره دا خلک مني. اخره کې انشاءالله دغه ریفیوز به موږ انشاءالله 0 ته راوړو. او
سرګند دی وی چې تیر شوی پولیو مهم کې ټول سیبې نه 9 لک انکاریان رپورت شوی وو. هم د غشان روان پولیو مهم په ډومبه 100 ورځو کې هم یو شمیر انکاریان رامخته شوی دي. د کومو د پاره چې مختلف مکاتبې فکر خلکو په مرسته مثبت پیغامونه رسولې کیږي. حاجی ولایت خان د پولیو مهم ترڅنګ په ځای سکولونو او جماعتونو کې هم پولیو کترو اهمیت په اړه آگاهی ورکوي.
نو جمعه ریس باندې په جمعه کې درې څلور سو کسان جمع کوي. نو مال ټیم راغلی هغه وی چې جسه مال کسان راغون کما د جدي نه خارج نه ستې جمعه پرې راور سه کوي چې راڅو څو غاونه کې پلان کې ډنګره ما چې زخ خپل پورته کې څه خلاص زه په خپل پورته شو استاد نه ټیم واخست او ما کمپین وشره په اخټینګ کې کړه دا کیس وشو. اکه ما کمپین وشلو ما یو ته چې نه تنخوا خلم نه پکې نو کریم شته. صرف د الله رضا لپاره تاسو د اخ کور نه پوښتنه وکړو چې په کوم کور کې مزور ده.
یاد دی وی چې پولیو مهم په داسې مهال دوام لري چې د ملک په بیلابیلو 25 ښارونو کې د پولیو وایرس نمونې مثبت راغلي دي او د پولیو کیسونو شمیره 111 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا 14 ضلعونو یو کم 80 ماشومان د ګوزن یا پولیو وایرس ښکار شوي دي. صحت ماهرین وایي په هر ځل د 50 کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي ورکولو سره دغه خطرناک وایرس مخه نیول شي او د ټول عمري مازورتیا نه بچ ساتل شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو او ټی وی، پېښور.